السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو د ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه او د چمن په پوله د افغان کډوالو دستنولو بهیر، د متحده عربی اماراتو بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر، په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي احتجاج ترڅنګ نور رپورټونه تبصره او شننې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه واورئ. ټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د ستنوشو افغان کډوالو شمیر له 80,000 څخه اوختي. پولیس وایي وسلوالو په لکې مروتو کې د اف سی ځواک یو سرتېری وژلې دي. او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي صدر لخوا د یو ورځني اوربند اعلان سربېره د جګړې په لومړۍ کرښه یوکرینی سرتېرو باندې بریدونه دوام لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو دستنورو بهیر دوام لري. د لنډی کوتل موقتی کیمپ منتظمینو د قدرتي آفتونو په وخت مبارزې ادارې، وفاقي تحقیقاتي ادارې او د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، د اپریل له پیله تر شلمې نیټې په تورخم ور تر 15,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدول شوي دي. په پاکستان کې د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو ته په خپله خوښه د هیواد د پریښودو ضرب الاجل یا مهلت د مارچ په 1 پای ته ورسېد. چارواکو تر هغې وروسته د اپریل په 3 هیواد ته د افغانانو د لیږدولو دویم پړاو پیل کړ. د پاکستان کورنو چارو ریاستي وزیر طلال چودھری د اپریل په 13 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه ته ویلو چې د افغان کډوالو په خپله خوښه له پاکستان نه د وتلو دویم مهلت ته اپریل 1 دی چې په هیڅ صورت به نه غځول کیږي. نوموړي وویل تر هغې وروسته که څوک په پاکستان کې اوسیږي نو یوازې په پاسپورټ او ویزا پاتې کېدای شي. چودھری ویلو چې حکومت به د هغو کسانو خلاف هم کاروایی کوي چې اسنادو نه لرونکو کډوالو ته په کرایه ځای ورکوي. د طلال چودھری په خبره له پاکستان نه شاوخوا 15,000 افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږدول شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبریالانو ټولنې ویلي دي چې پولیسو یو خبریال ظاهر بهاند نیولی دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نمونو نه خپرولو غوښتنه وکړه. د اپریل په 16 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستانی او چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پای په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازت ورکړو، خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي. دوی ویل پولیسو نن سهار مهال بهاند ونیو او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د ګرفتارۍ له خطر سره مخامخ دي. د اسلام د پولیسو یو چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازت نه لرلو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې بهان په حاجی کیمپ کې نشته. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دي او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. پاکستانی او چارواکو په اسلام آباد کې د غزې ترانګې لولس سره د خواخوږۍ لپاره د جماعت اسلامي د لاریون له کبله سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او پلازمینې تتلونکې لویې لارې تړلې دي. انتظامی چارواکو د اسلام آباد مهمې سیمې تتلونکې لارې په کنټینرونو او ازغن تار تړلې دي او هیڅ چاته هلته د ورتګ اجازت نه ورکوي. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اپریل په 16 په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی دی او ویلي دي چې موخه د غزې لولس سره خواخوږي ښودل دي. په اسلام آباد کې د لاریون اعلان په داسې مهال شوی چې اسرایلي ځواکونو غزه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع په تاجزه سیمه کې وسلوالو د ملیشي ځواک یو سرتېری په هدفي حمله کې وژلې دی. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د اف سی ځواک یو سرتېری اتاولا په تاجزه سیمه کې په ډزو وژلو. پولیس وایي هغه سرتېری په رخصتۍ کور ته ورغلی چې وسلوالو ورباندې ننصار برید وکړ. پولیس وایي د پېښې په تړاو څوک نه دي نیول شوی او د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د اپریل 1 مینا د پولیو ویکسینی کمپین پیلېږي. نن په پېښور کې د کمپین رسمي پرانستې پر مهال د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د روغتیایي چارو سلاکار احتشام علي خبریالانو ته وویل چې په شپږ 150 ضلعو کې به د 50 کالو او د هغې نه کم عمر لرونکو شاوخوا 15,500 14,000 ماشومانو ته به د ګوزنډ ساسکي یا ویکسین ورکول کېږي.
15,500 او 45,000 ماشومانو ته به د ګوزنډ ساسکي ورکول کېږي. دې لپاره مناسب پلانینګ شوی. په پېښور او خیبر کې به دا 2 ورځې کمپین وي او په نورو ضلعو کې به 15 ورځې کمپین ترسره کیږي.
د خیبر پختونخوا صحت وزارت په بیان کې ویلي د پولیو ویکسینی ډلو د امنیت لپاره پوره انتظامات شوي دي. روان کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه ریکارډ شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پولیو وایرس پکې اوس هم موجود دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې له تیز باد سره د شرکنده باران اټکل کړی او په ځینو سیمو کې د سیلاب خبرداری ورکړی دی. ریاست د اپریل په 19 په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د اپریل په 16 په بدخشان، تخار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د طوفان او تیز باران امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د باران او ګلۍ له کبله په پیښو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نهه ژوبل دي. د یوکرین ولسمشر وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د عیسویانو اختر په موقع د یو ورځني اوربند اعلان سربیره شپې مهال د جنگ په لومړۍ کرښه په یوکرین او سرتیرو حمله روانې وي. رویټرز خبري ایجنسۍ خبر ورکړې ولادیمیر زیلنسکي نن په ټولنیزو رسنو په بیان کې وویل د ایسټر تر سهاره دوی ویلی شي چې روسي ځواکونه د ډزبندۍ عمومي تاثر ورکوي، خو په ځینو سیمو کې یوکرین کې د زیان رسولو انفرادي کوششونه کړي دي. هغه وویل چې د خالي په ورځ ماښام مهال د ډزو په سلګونه پیښې شوې دي. پوتین پرون ناوخته د ایسټر په موقع عبادت ته د تکسخه څو ساعته مخکې خپلو ځواکونو ته امر وکړو چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د اتوار تر نیمې شپې پورې ټول پوځي فعالیتونه ودروي. تر دې مخکې امریکا اعلان کړو چې که ماسکو کیف په مذاکراتو کې سنجیدګي ونه ښودل نو په څو ورځو کې د سولې خبرې اترې پرېښودلې شي. رویټرز لیکلي په خپلواکه توګه د جګړې رپورټونه نشي تاییدولی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د زیلنسکي له خولې ویلي چې په شپه کې د روس بریدونه روان وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دوام لري. چارواکي وایي له اپریل له پیل راهیسې په تورخم دروازه تر اوسه له 30,000 زیات افغانان واپس افغانستان ته لیږدول شوي دي. معلومات درکو. اخوا د افغان کډوالو ستنولو پریکړې د پېښور بورډ بازار کې د افغانانو په کاروبار اثر کړی دی.
دا خو به ډیره ګرانه وي، خو څه وکړو، مجبوري ده. دل خو غواړو خامخا به ځو، خو طریقې سره په کار دی. د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پهله خو دې دا په کار نه و، خو چې وباسي ټیم دې راکړي.
جنوبی وزیرستان او د بلوچستان په ژوب کې د سلیمان خېلو مشران له حکومته د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي.
په نادره کې مشکلاتونه جوړ کړي دي، په پاسپورټو کې، په لوکلانو کې. یو تحصیل په 75 سال کې موږ ته منظور نه شو. خپل مجایدادونه دي، خپل مزمکې دي، موږ په کمه خوالاړ شو. موږ په علاقو کې نه کاروبار شته نه سشته.
په کابل کې د جینکو د سکولونو مشران وایي افغانستان کې د طالبانو حکومت له سکولونو څخه له 8 نه تر 12 جمعه کتابونه راټولوي.
ډېر موږ مایوس شوي یاسو. ریښتیا هغه یو څه امید هم کړی درلوده چې یا به سږ کال، یا به کال ته، یا به بل کال ته له 8 نه تر 12 ساعت به د نجونو مکتبونه پرانستل شي.
نور رپورټونه هم شته، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو ستنول جاری دي. په دې اړه په خیبر کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ته ورزو. ستړي مشي فرهاد، او که تازه معلومات را سره شریک کړي، دا بهیر په کم پړاو کې دي؟ تر اوسه څومره افغان کډوال چې دي هغه په تورخم دروازه افغانستان ته لیږدول شوي دي؟
مننه ملیحه. داسې چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې جوړ شوی لنډ مهالي کیمپ چارواکي وای چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې خواوشا څلور اتیا زره افغان کډوال، یعنی نفوس، په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي دي. دا لړۍ اوس هم روانه ده، او په دې کې زیاتره کډوال چې کوم دي، دا د سند او پنجاب نه را روان دي، او ځینې پکې بیا د پاکستان تر انتظام لاندې چې کوم کشمیر دی، دا غینم پکې ډیر کسان راغلل. منګولي د لغوي سره خبرې وشوي. نو دا کډوال چې کوم دي، سن پنجاب، د کشمیر او ګلګت بلتستان او ځنې نورو علاقو نه، د خیبر پختونخوا نه علاوه، چې زیاتره هم دوی را روان دي. نو دوی لومړی دلته راورسي لنډ کوتل، لنډ مهالي یا موقتی کیمپ ته. دلته زیات نه زیات په 2 ساعته کې، لیا په 3 ساعته کې دوی نوملیکنه وشي. سبته کا د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا دوی افغان سټیزن کارډونه وګوري، او غوی ډی رجستر کا. مطلب دلته چې دوی کوم شناخت ته، لیا کوم حیثیت باندې دلته کوم ژوند دوی کا، بخنه غواړم هغه ختم شي دوی پسې، او دوی په تورخم دروازه باندې بیا ډیپورت کا.
صحیح. نو مطلب چې تاسو وایئ چې دغه مختلفو علاقو نه چې بیا د تورخم دروازې للارې افغانستان ته تللی دي، تقریبا 30,000 نه دغه شمیره وخت دی کنه؟
بالکل، دغه شمیره چې کوم دی، دا د وسط مونږه کومه شمیره را وخستې دا اوس ما زګر د کیمپ نه نه دا څلور اتیا وزر نه چکم دی دا پورته شوی. خو په دې کې بیا مهمه خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې بیا دا صورتحال مکمل بدل دی. دلته په پېښور، خیبر او خواوشا سیمو کې چې کوم افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي، لا تر اوسه دوی افغانستان ته د تلو کوم تیاری نه دی کړی، او نه هم د خیبر پختونخوا پولیسو د دوی پر ضد کومه کاروایی کړې ده. مطلب چې دوی اوس هم داسې تمه کا چې دلته کې به دوی ته زیات وخت ورکړی شي، دا موده به ورته وغځول شي. هر څوک د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې دوی کوم پلان د کډوالو لپاره په مرحله وار توګه ترتیب کړی چې هغه افغان سټیزن کارډ لرونکو لپاره د مارچ او دیرشمه نیټه مهلت ورکړ، او یو آر کارډ لرونکو لپاره د جون دیرشمه نیټه مهلت ورکړی دی. نو هغه به تاسو تم معلومی او ریدونکو تم چې د پاکستان داخله چارو وزارت ډیر په ښکاره ویلي چې په دې ډیډ لاین یا ضرب الاجل چې کوم دی په دې کې څه تغییر نشي راتلی، او دوی به خامخا پاکستان پریدي، او د اپریل دیرشمې نیټې نه پس به بیا یو غیر ملکي وګړي ته هم اجازه ور نه کړي چې د بغیر پاسپورت او ویزه دلته په پاکستان کې پاتې شي.
مطلب دوی ورته ون ډاکومنت پالیسی یا د یو دستاویز پالیسی وی کنه، دوی وی چې په کلک به په دې ولاړی او بیا ډیډ لاین یا مهلت چې دغه به نه غزيږي.
بالکل، دغه ون ډاکومنت یا واحد یا د یو ډاکومنت مطلب دا دی چې دوی به د افغانستان په پاسپورت باندې د پاکستان ویزه لګی، او هغه ویزه کټګری دوی لپاره وضع کړل شوی دی چې یو کس راځي په تعلیم باندې نو تعلیم ویزه به لګی، د بزنس یا کاروبار ویزه به لګی، یا که علاج لپاره راځي نو میډیکل یا د طبي خدماتو شکومه ویزه دا به اخلي، او د بغیر ویزه بدل ته څوک نه پرېږدي. یعنی شکوم کارډونه په مختلفو وختونو کې دوی ته ورکړل شوی چې هغه ته رجستریشن کارډونه ویل یا دلته دوی په پاتې کې دی شو، نو لګیا دي هغه سهولت وس دوی نه پاکستان نخلی. او بیا پاکستانیانو لپاره ډیر سخت هدایت دا جاری کړی دي چې دوی با په کرایا باندې دوی ته ودانې کورونه نه ورکي، بیا اسناد افغان کډوالو ته لږ کوم شو باسي کارډونه ورسره، او نه به دکانونه په کرایا باندې ورکوي. نو که داسې کار وشي نو بیا به د پاکستاني وګړو پر ضد هم کاروایی کیږي. او دا موږ په خپله مقتل چې دلته کې د تیرې یوې ونې نه پولیس ورسره چې کوم د خیبر انتظامی چارواکي دي، لیا په پېښور کې چارواکي او پولیس دي، دوی لګیا دي دلته چې په څومره ځایونو کې افغان آبادیانې دي په هغې باندې ګرځي، دوی ډیټا را جمع کوي، او بیا دوی چې کوم پاکستانی هغه دی چې کوم کرایا ورکوي، مالک جائیداد دی، دا غوی ډیټا هم جمع کوي او په خوله باندې یوازې دوی ته وینا کچ دوی لبنورې دا پراپرټی یا جائیدادونه په کرایانو باندې نه ورکوي. خو البته تر اوسه پورې پولیسو د دوی پر ضد کوم ګام نه دی پورته کړی، نه ور سره داسې زور زیاتی کړی په خیبر پختونخوا کې.
صحیح، ډیره مننه فرهاد چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ور بشو. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم ته، صمد شبنم تاسو ته ښه راغلاست وایو.
مننه مليحه مرسدی،
ډیره مننه. د پاکستان او افغانستان ترمنز په پولو د کډوالو د ستنولو بهیر چې د غره روان دي، په دې باندې خبرې کوو. د چمن صورتحال څه دی؟ که په دې باندې تاسو موږ سره معلومات شریک کړئ. د تورخم حال هم موږ واورېدو، تاسو سره تازه شمیرې شته؟
بله ملیحه، کومې شمیرې چې تر مخه راغلي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ کومه دروازه د پر ډیورنت کرښه باندې تر تیر شپې پورې پر دې باندې شاوخوا 22,000 کم افغان کډوال چې دی هغه خپل هیواد ته ستانه شوی دی. په دې کې لوی برخه چې دا هغه د سند کراچۍ شار دی چې هغه د بلوچستان ته راستول شوی دی، او بیا بلوچستان کې پر دې ډیورنت کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه باندې استول سوی دی. او سره په دې کې شل سالنه کم کډوال چې دی هغه بیا په بیلابیلو سیمو کې چې کوم دی په زور نیول سوی دی هغه پر دې لار باندې استول سوی دی. خو دا کوم 2000 کسان چې دی په دې کې لوی برخه چې دا هغه د سند ګورمنټ دی. خو دلته چې موږ په بلوچستان کې ګورو نو په هر ضلع کې هغه د حکومت لخوا کم کمپونه چې یا تمځایونه چې ورته جوړ سوي دي د نادره موټران چې دي د دې سره نو هغوی له هغه کډوال چې دي په خپل خوښه راځي او خپل غواړي چې خپل هیواد ته ستانه سي نو دلته د نادره له طرفه د هغوی تصدیق کیږي بیا واغوی ته یو رنګ لیک ورکول کیږي یا ټوکن ورکول کیږي بیا د دغه ټوکن د لارې دی زی چمن ته ځان رسوي چې بیا هلته دی ته لند مهاله تمځي جوړ شوی دی. نو په دې تمځي کې بیا د هغه کم تصدیق شدی هغه کیږي بیا خپل واته پر دې دروازه باندې ورستول کیږي. خو دلته د بلوچستان ځینی پښتون میشت سیمې سدي ځکه په دې کې افغان کډوال چې دي دغه کیمپونه هم دي او ورسره په دې سیمو کې دي زیات میشتي. نو دا د ژوب کلاسیپلا بوري د کوم ځلو خلک چې دي هغه راضی پښینته د پښینه بیا یو ځای کیږي بیا چمن تاسو ول کیږي. خو د سند چې دي هغه پر لوی لار باندې راستول کیږي د کوټ او د کراچی ترمنځ کوم لوی لار ده پر دې باندې بیا چمن ترسي او د چمن بیا خپل واته ستنه کیږي. دلته د چمن کې د دې د پاره کوم لندمحاله تمځي جوړ شوی دی نو پاغه کې د دې د پاره کوم خیمه چې دی هغه لګول شوی دی. دلته دی درڅو پر چې د دې هغه تصدیق کیږي کاروایی کیږي نو ترغه مال دی په دې کیمپ کې وي. خو ځین هغه کسان وي چې هغه باندې هغه 15 بجې چې دروازه تړل کیږي نو وخت راورسي نو هغه ته د دې د شپې د پاره دلته هم بندوبست سول چې دی بدل تشپا کوي او بیا وسار چې دی هغه پر دې دروازه باندې وراوړي. نو خو کم چې د دې د پاره کم شرایط هغه خوشنوار صاحب تاسو ته بیان کو دغه شرایط ټول د پاره دي. خو دلته موږ قتل په لومړی ورځ کې چې پولیس تو لیویزو یا امنیتي نور کم ځواکونه چې هغه وځي پر ځای باندې ناکې لګولي وي هغه د خلکو شناخت کارتونه به قتل یا افغان سټیزن کارتونه چې دی هغه به قتل نو د خلک باندې ول اوس هغه لړۍ چې دا مشګور چې د پښارونو کې په پلار کې لږ کم سوي ده خو ځای پر ځای چې چیرې افغان کډوال میشت وي نو یادته چې کم کمپونه دي هغه کمپو ته داسي د پولیسو یا لیویزو تمان ورزین او خلک شې دي هغه چیرې د دې ته مخامخ کیږي یا بل نو دې د غوي کارډونه ګوري چې کوم افغان سټیزن یعنی ای سی سی کارډونه دي نو هغه چې دی هغه نسی او خپل واته ستنه کوي.
سم ده ډیره ډیره مننه سمت شبنم چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغان کډوالو د ستنولو خبره کوو. نو خو د پیښور بورډ بازارم دی چې د وړو کې کابل په نوم یادیږي پای کې د غنو افغانانو تاجرانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د ستنولو لړۍ تر پیلولو وروسته هغه بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. هلته کاروبارونه لري کی افغان کډوال وای د حکومت لخوا د افغانانو د نیولو او په زور افغانستان ته د ستنولو لامل دوی نور له کاروبار کول یریږي او بازار ته نه وزي. الته ګڼ افغان کډوال دکانونه یا ریډي لري. د کاروبار کونکو اتحادیه په حکومت غږ کوي چې خپل پریکړه تبیا کته نوکړي او یا د دوی له نور وخور کړي سو دوی په آرام خپل کارونه راټول او وطن ته لاړ شي. نور تفصيل په خبرنه د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
دا آوازونه په پیخور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکې یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورت یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته ویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نو موري زیات کړه
دا غو ډیر ګران نه او سوګو مجبوری ده دل خو غواړو خامخا بزو خو طریقې سره دا سیدان چې څنګه د حکومت شروع کړي دي په کار د حکومت داسې پالیسی شروع کی پهلا خو دا او پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی لکه زمون کاروبار ډیر غټ دی الحمدلله داسې نور زمون پسې د بزرګون کسان نور دي چې وباسي نم منی نو بیا پکار داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کو او خلکو هم ادا کو. بس یاره دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وی چې پنجاب کیسه شروع نشي بس چې یک دم ونه وی چې سبا وځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده. په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه هلکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 30,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارڈ لرون کی او شاوخوا دومره اسناد نه لرون کی له تورخم لاری افغانستان تستانه کړل شوې دي. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنیدري مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغېزمن شوی دی، سوچ په بازار کې هیڅوک نه رش کم شوی دے کاروبار باندې سخ اغزې دغه کړه چې کاروبار ورسره بالکل نشته دے مخبل دے فروټو کار کو دے ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته بازار کې رش خلک ویری کې نه روزي بالکل هغه رش کم شوی دے کاروبار خلک هر سړی راټولای او دا وخت دې چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصې ولا رور زر دن صبح پیدا شم دل پاکستان کې دے مونږ چې کله هم سه کور کرای باندې پردو چې اته لک ټیم تیر کو ډیر خفه چې بل چر رزو نو دی کې مونږ تقریبا زما پیدائش او زمونږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وش مونږ راغلی دلته نو خامخا سړی خفه کیږي وروره او ډیر خفه.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6,000 نه زیات دوکانونه دي او د 15,000 نه زیات پرېړۍ کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دي نظر ثانی وکړي.
مونږ دلته بوج نه یو، مونږ په خپل خواري کوو، خپل خدمت کوو. بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځ نه چې دغه فوا جوړه شوې ده، دغه ډار منځته راغلی دی، زمونږ بازارونه مات شوي دي، بازارونو کې څوک سوداګانو ته نه راځي. مونږ دوکانداران هټیوال دي په خپله خواښه پوه شوې ځان ته سوداګانې نه راوړي. اوس د دې د وجې نه چې نن بزو سبا بزو نن بزو سبا بزو زما ستاسو د چینل په وساطت سره د آرمی چیف آف پاکستان، پرایم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسټ دی چې په دغه خپله فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړي. کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړي. پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته اوسیږي او کنه نظر ثانی نه کوي پوه شوې بیا موږ ته یو طویل میعاد ټیم راکوي، یو میکانیزم یو سوپی جوړو چې موږ د خپلې معاملې دا خاص کر تجاران د خپلې معاملې او د حسابونه کتابونه ټول راټول کړو او په دسته جمعې سره به ټول موږ د امن د ورورې په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته موږ انتقال شو. خو داسې انتقال شو چې د یو سفیر امن په حساب باندې، د یو مینا او محبت او ورورولۍ په حساب باندې، نه د دښمنۍ په حساب باندې، نه د نفرتونو په حساب باندې، نه داسې هغه موږ ځان نفرتونو او زړه بدوالی ځان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ پوه شوې دښمنان یو داشی نسي وکړي.
د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو خپلو ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري، خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي فعالانو په دغه داوو نیوکې کړې دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوې فیصلې چې اسناد نه لرونکي کډوال خپلو ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا، هنری ګړې، هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په تاسو په شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز منځنیو سپو باندې په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې یو دا خبري غړی ده چې د ماښام په شپږو بجو خپریږي او بیا وروسته د یارانو مشال خبرونه ده چې د شپې په نهو بجو خپریږي. دا ژوندۍ خبرونه دي چې مونږ په منځنیو سپو تاسو ته نیخ په نیغه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبرونه بندې شوې نه دي، البته په لنډو سپو یا په شارټ ویوز چې به کومې خبرونې مونږ تاسو ته وړاندې کولې هغه مونږ تاسو ته په ثبت شوي یا ریکارډډ بڼه باندې وړاندې کوو. که تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی نه لرئ نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل سمارټ فون یا ټیبلیټ باندې ښکته کړئ یا ډاونلوډ کړئ. په داسې ډول تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. د دې تر څنګ تاسو د سوشل میڈیا په پلیټفارمونو لکه ایکس پانا، فیسبوک، یوټیوب او دغه شانتی فیسبوک، تاسو انسټاګرام، تاسو مشال ریډیو ټولې خبرونې تعقیبولی شئ. وربشو یو رپورټ ته په پاکستان کې د اپریل په 28مه ماشومانو ته د پولیو واکسینی کمپین پیلېږي. پښتونخوا صوبه کې په دغه لړ کې د صحت وزارت د بیان تر مخه د 15 کالو او لاغې ناکم عمر لرونکو تر شپږ نیم لکو پورې ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د پولیو ورکونکو د 15,000 ډلو د امنیت لپاره 50,000 پولیس اهلکار ګمارل شوي دي. په پاکستان کې روان کال د پولیو یا د ګوزن شپږ پیښې ثبت شوي یا ریکارډ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د تفصیل سره.
د اپریل د 28مې نیټې نه د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د پولیو واکسینو ورکولو 15 ورځنی کمپین ترسره کیږي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د دغه راتلونکي کمپین رسمي پرانیسته هم شوې ده. د کمپین د رسمي پرانیستې پر مهال د صحت لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار احتشام علي له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د کمپین لپاره د پولیو ورکوونکو ډلو د امنیت په ګډون ټول انتظامات شوي دي. پنځش پیته لکه او شپږ 50,000 ماشومانو ته به د ګوزن څاڅکي ورکول کیږي. دې لپاره مناسب پلاننګ شوی. په پېښور او خیبر کې به دا 9 ورځې کمپین وي او په نورو ضلعو کې به 15 ورځې کمپین ترسره کیږي.
21-25 تک اور پشاور اور خیبر میں یہ 7 دن کا ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د روان پولیو کمپین په اړه د صحت د وزارت د بیان تر مخه د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره 50,000 پولیس اهلکار ځای په ځای کړی شوی دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری شهاب علی شانه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په موجوده ناسمو امنیتي حالاتو کې حکومت او انتظامیه د پولیسو د امنیت یقیني کولو لپاره څه اقدامات کړي دي. نو په جواب کې چیف سیکرټری شهاب علی شاه وویل چې د پولیو ناروغي یو د سیاست معامله ده او دا د سیکیورټی معامله نه ده، خو بیا هم پولیسو، انتظامیه او د حکومت چارواکو په شریکه د دې لپاره یو تګلاره جوړه کړې ده. د پولیو ټیمونه هم د خپلو کلو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکوي، نو د سیکیورټی به هیڅ خطر نه وي. البته د پولیسو چې کوم شهادتونه دي، نو پولیس که په پولیو کمپین کې ولاړ وي یا په الیکشن کې او یا په یو چیک پوسټ، نو هغه د پولیو سره تړل سم نه ده. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا په ټولو ډیویژنل او ضلعي هیډ کوارټرو کې هم په بیلابیلو غونډو کې اعلی چارواکو د پولیو د روان کمپین جاج اخیستلې. یاد دی وی چې روان کال د اپریل د 6مې نیټې پورې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تیر کال په پاکستان کې 40 ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي وو چې پکې 8 د بلوچستان، 3 د سند او 2 د خیبر پښتونخوا وو. او په پنجاب او اسلام آباد کې یو د پولیو کیس ثبت شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو پروگرام ته تاسو وګه د خبرونې نیمای برخه کې به لنډ خبرونه واورو.
Thank you.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دوام لري. د لنډی کوتل موقتی کیمپ منتظمین او د قدرتی آفتونو په وخت د مبارزې ادارې او نورو ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، د اپریل له پیله تر 19 پورې په تورخم را تر 15,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدول شوي دي. پاکستان یو چارواکو په اسلام آباد کې د غزې ترانګې له ولس سره د خواږوګۍ لپاره د جماعت اسلامي د لاریون له کبله سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او پلازمینې ته تلونکې لویې لارې تړلې دي. انتظامی چارواکو د اسلام آباد مهمې سیمې ته تلونکې لارې په کنټینرونو او ازغن تار تړلې او هیچا ته هلته د تګ اجازت نشته. چارواکو نن په ښار کې پولیس او د رینجر ځواک سرتېري ځای پر ځای کړي دي. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن نن په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی او ویلي دي چې موخه د غزې له ولس سره خواخوږي ښودل دي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په تاجزی سیمه کې وسلوالو د ملیشي ځواک یو سرتېری په دفي حمله کې وژلی دی. د لکې مروت پولیسو ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اف سي ځواک یو سرتېری په تاجزی سیمه کې په ډزو وژلی. پولیس وایي هغه سرتېری په رخصتې کور ته ورغلی چې وسلوالو ورباندې نن سارې حمله وکړه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا د عیسویانو اختر ایسټر په موقع د یو ورځني اوربند اعلان سربیره شپې مهال د جنگ په لومړی کرخه په یوکرین او سرتېرو حمله روانې وي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نا واوریدل. په کابل کې د جینکو د خونځې او مدیران یا مشران وایي چې د طالبانو حکومت له دغو سکولونو څخه له 8 نه تر 12 جمعات پورې د کتابونو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. یو شمیر یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو له خونځو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د لکانو سکولونو ته لیږدول کیږي. که څه هم طالبانو دا خبر تایید کړې نه دی، خو یو شمیر ښوونکي له زده کړو راګرځول شوي انجونې او د زده کړو د حق فعالین دا موضوع د اندېښنې وړ او د افغان جینکو د هیلو وروسته تشګنی. نور حال په ریپورت کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د انجونو له ښوونځیو له 8 نه تر 12 ټولګیو پورې د کتابونو راټولول پیل کړي دي. د دغه ښوونځیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د انجونو له ښوونځیو تر ټولولو وروسته د هلکانو ښوونځیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، انجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر موږ مایوس سوي یاسو د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم که درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته موږ یو امید درلوده چې له 8 نه تر 12 ساعت به د نجونو مکتبونه پرانستل سي. اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خراب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د انجونو د ښوونځیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغو انجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون راهیسې د خپل ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. له دې ډلې یوې زده کوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواید که مکاتب دخترها را باز کنند. اینا اصلا سر گپ خود نیستن.
ده به دې معنی ده چې اصلا جونه اینه که گیچه دن جونه خوانزی پرانیزی دوی اصلا پر خپل خبرو ولر ندی. هر کان جونه پردی ره هیره مندی تلویزون تا نسته و خبرو نوری چه وز با ووی چه خوانزی پرانیستر شوی خود دل نهیلی که گی.
نه یوازی لزده کرو را گرزول سوین جونه، بلکه د انجونو د ښوونځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. له دې ډلې یوې ښوونکي چې دې هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د انجونو ښوونځي نه پرانیزي.
دا انجونکیان ته دا خبره ثابتوي چې یعنې هېڅکله تر څو د حکومت دا هېڅ انتظار مه لرئ او هېڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي. نو ډېر زیات پرې باندې انجونی او
معلمین ډیر زیات خفه دي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادی وزین د انجونو له ښوونځیو لشپږم ټولګي پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محروم انجونو پر هیلو وروستۍ تېشه بولي.
په
دا د دې بیلګه قرینه ده چې طالبان سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګي نه وروسته د مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي. دا متاسفانه یو غیر ملي، غیر شرعي او حتی د انساني ارزښتونو سره په ټکر یو پرېکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډېریو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو نیوکې یې راوپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې سي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سلیمان خیلو قومي مشرانو جنوبی وزیرستان او بلوچستان په جوب کې دوی ته د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو، انټرنیټ او نورو بنیادی سہولتونو غوښتنې کړې دي. دوی په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 19 په خبري هونډه کې د دوی په سیمو مشتمل د یو تحصیل قائمولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په جنوبی وزیرستان او د بلوچستان په جوب کې پولیس ته نږدې اوسیدونکو د سلیمان خیلو قبیلې مشرانو د چارواکو نه دوی ته د بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنه کړې ده. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د دوی قبیله د سویلي وزیرستان نه واخله د بلوچستان د جوب پورې د پولیس سره نږدې اوسیږي، خو د سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو او د انټرنیټ د سہولتونو نه بې برخې دي او په قومي شناختی کارډونو ترلاسه کولو کې هم دوی د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د قوم سلیمان خیل په نوم د تحریک مشر ناصر سلیمان خیل مشال ریډیو ته وویل:
نن موږ راغلي په خبر پریس کلب ته. د نمخ کې موږ اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی، کوټه کې مې کړی دی، بلوچستان کې، سند کراچۍ کې مې کړی دی. زموږ جایز مطالبات گورنمنٹ آف پاکستان چې کمی دا ٹائم د ماجر په نوم کمی کیسې روانې دي کنه. دا ټول د وطن خلق دي، په نادره کې مشکلاتونه جوړ کړي دي، په پاسپورټو کې، په لوکلانو کې. موږ کام ته ډېر سخترین مشکلات دي. بل موږ د ګلکچ زمینانو په ستا زموږ په لکاو آبادی ده. یو تحصیل په 75 کې موږ ته منظور نه شو.
سلیمان خیل کې کومه قبیله ده؟ دا د کرخې دواړو غاړو ته د کسه وجه ده.
او دواړو غاړو ته موږ پراته یو. موږ چې کمی دی خو تقریبا 172 کیلومتر زموږ بارډر په لاس کې دی. صحیح ده، خپل مو جایدادونه دي، خپل مو ځمکې دي، خپل مو بارډر دی. موږ په کومه خوا لاړ شو؟ زموږ په علاقو کې نه کاروبار شته نه سشته. غونډ موږ په خارو کې آباد یو، کاروبارو په دا ټول کوچي قبیله ده. دا کاروبار په روزي پسې دلته راغلی دی.
یو بل قبایلي مشر ملک سلیمان خیل چې د جوب سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان او بلوچستان دواړو علاقو کې دوی د یو شمیر سہولتونو د نشټوالي سره مخ دي.
خپل جوب ډیویژن سمبازه سره تعلق لرم.
سمبازه
او زیاتره چې اوس نیمر کوم نن پریس کانفرنس ته په دې حوالہ باندې شي نورې مختصم تکلیف نسته. تکلیف چې موږ دا تک دی روډ او سکول، اسپیتال او دغه شي نور سوسی دی تحصیل کم دغه دی کمیانی دی. مو ته تقریبا په 50 کال 50 کال کې دا حکومت یو قسم کې موږ ته ډېر کم نظر باندې ګوري. یو سہولیات هم نه دي موږ ته میسر کړي.
د وزیرستان د لری پرتې سیمې موسا خان سلیمان خیل وویل چې که حکومت د دوی لپاره یو جلا تحصیل جوړ کړي نو د شناختی کارډونو ترلاسه کولو او د بنیادی سہولتونو برابرولو لپاره به یې لاره هواره شي.
تحصیل کې ټول سلوغل زیر ما شناخته کارډ کولاوي، ما لوکل کولاوي، د ما کورنۍ معاملې کولاوي. خو تحصیل تا سره به مې دا وایي نو زه بار وخت وزیر اعلی ته منډې وګم، بل ته به منډې وامه. دا خو نه سم کولای. ما تعلیمونه ډېر کم دي، ما د خلکو د ما سکولونه شته خو ماشتران نشته، اسپتالونه مې څه شته خو ډاکتران نشته. نو علاقه مې سپېره ده، ما خلک ټول پنجاب سنو ټول به باندې ډاکته ټول یو کوم د خلکو په مکی تبصره چولې دا پلانګای خل دا پلانګای کړل یو سلیمان دی یو سلیمان اولاد یو مخفل بوکو غواړو
د سویلی وزیرستان او د بلوچستان د جوب مقامی چارواکو او د خیبر پختونخوا د حکومت چارواکو تر دې دمه د سلیمان خیل د قومي مشرانو د غوښتنو په اړه سند ویلي خو تر دې وړاندې د صوبایي حکومت او د وفاق حکومت چارواکو قبایلی اولس سره د پرمختګ په برخه کې بیلابیلی جمنې کړې دي او د 2013 وروسته د قبایلی ضلعو په بیلابیلو برخو کې د چټک پرمختیایي پروګرام لاندې ځینې پرمختیایي کارونه هم شوي دي خو قبایلی ولس په سیمه کې د پرمختګ د کارونو نه مطمئن نه دی او د سلیمان خیلو په رنګ د نورو قومونو مشرانو هم په تیرو وختونو کې په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو په نشتوالي خبري کانفرنسونه او احتجاجونه هم کړي دي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ڈي آئی او ولیکي
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه ویلي چې دوی د قانون او مدنیاتو د 2015 کال قانوني مسوده نه مني د خیبر د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر د اپریل 13 مشال ریډیو ته ویلي چې پتیرا کې ورلمخه د کمرشل بارودو په ذریعه د ماينونو نه د کوېلې پر اوستو بندیز لګولې او د نوي قانوني مسوده منزوري دو سره بلته دا کار ودرېږي د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل 13 د 2015 کال د قانون او مدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی وړاندې کړې وه د جمعیت العلماء اسلام فی عوامی نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامی ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو دا مسوده رد کړې او ویلي دي چې دا مسوده د قانون او مدنیاتو اړینې چارې وفاق ته سپاري خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا دعوی ناسمې بولي او ټینګار کوي چې په قانون کې د بدلون مقصد په مدنیاتو کې کورنۍ او بارني پانګونه زیاتول دي او په دې برخه کې شفافیت پیدا کول دي فرهاد چینواری له تفصیل سره
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د قانون او مدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسوده منظورې دلبه دوی تاوان سره مخ کړي او دا کار د اتلسم آئینی ترمیم پر ضد ګام دی او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې مدنیات په خپل ولکه کې واخلي
چې دا کوم اکټ دی دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس ای اف سی غیر آئینی اداره ده د فیډرل ګورنمنت او هغه چې کوم دی دا اختیارات د صوبونه مرکز ته منتقل کړي اصل کې زموږ سره خو خالي دا درې شیزونه چې یو هایډل پاور چې کوم هغه بل را سره د اویل اینڈ ګیس وو دا دوه شیزونه خو وړي دي زموږ وزیر اعلی چې کوم دی الریډي په دې پسې هغه ته سوالونه کوي او مننه کوي ورته خو سم ملاو شوی نه دي وز اخیری زموږ سره بچو کوچا دا یو منرل دی چې هغه زموږ نه واخلي زموږ صوبه کې خو بیا بل اسم نشته رې
اصغر پر دی ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې تاوان سره مخ دي او هلته په تیرا کې د امنیت په پلمه ورته ماينونو نه د کویلې راوستو اجازه نه ورکوي او د نوې قانوني مسوده سره به لا نور تاوان سره مخ شي
زمون په خیبر کې تقریبا په سونو ماينو نه دي چې هغه داسې بند دي هغه د بارودو د وجه نه په دې 13 کالو چې کنده مونږ په سي لګي تر اوسه پورې مونږ ته نه ملا شوې په دې اټ کې چې کم دي دا سورچ د سمول سکیل ماينینګ دی هغه بالکل ختمي او دا غي د پر شرایط داسې ګدي په دې اټ کې چې تقریبا 2.5 کروڑ روپے به تاسو سره نغدي دا به مونږ ته شو کې هغه نه بعد به چې کنده مونږ ته د سمول سکیل باندې هغه درکو نو دلته خو تقریبا 50 ایکڑ د 100 ایکڑ داسې ماينینګ هم کوي نو لارج سکیل والا غټه کمپنیانه خو دې ته راځي نه نو دا د خلکو سره 2.5 کروڑ روپیه نه نو بیا دا واړه کم هغه چې دا به بیروزګار کیږي په سونو نه مزدوران مچ کنه بیروزګار شي
په 2013 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمیر ادارو اختیارات صوبو ته ورکړي وو خوس ولسو سیاسي ګوندونو مشران د دې نوې مسوده مخالفت کوي او وايي چې وفاق یو وار بیا د صوبو اختیارات کمول غواړي او دوی غندنه کا د عوامي نېشنل ګوند مخکخ ډاکټر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونه کړي او دوی ویلي چې د حکومت د ګام سره به صوبایي خود مختاري خطر سره مخ شي.
په دې بل کې دنه د قبضګرۍ اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې دا بره کني او دا به داسې په یو ډیر لوی مقدار کې راکني او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمی غټې کمپنۍ دي پاکستان کې دننه چې کمی غټې کمپنۍ دي هغه به په دې باندې اختیار ولري. یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خود مختاري دا بیخي خطر کې پروزي.
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای. د خیبر پختونخوا حکومت په خپل د رسکی ویلی چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په معدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي. دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیچا ته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د معدنیاتو په غیر قانوني طریقه راویستو مخه ونیول شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د جون په دیرشمه د مرکزی حکومت لخوا قبایلی ضلعو د صوبې انتظام لاندې سیمې پاټا ته د ټیکس نه د استثنا رعایتي میعاد ختمیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي دوی ته آئینی او قانوني ملاتړ حاصل دی او بل د تیرو سو لسیزو راهیسې پاټا او بیا د پاکستان جوړېدو نه تر اوسه قبایلي ضلعو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د ترهګرۍ ښکار دي، تعلیم او روزګارونه پکې نشته. په دې اړه دوی سره کومې ژمنې شوې دي هغه د نه پوره کېدو په بنیاد هم دوی د ټیکس نظام لاندې نه راتلل غواړي. تفصیل پیښور د شبیر جان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال د ټیکسونو په حواله سره جاری کړی یو سرکولر یا اعلامیه تر مخې پخوانی فاټا چې وفاق انتظام لاندې وا او پاټا چې د صوبې د انتظام لاندې وا د هر قسم ټیکسونو نه د جون 1 جون 2025 کال پورې بهره یا مستثنا ده. ولې راتلونکي جون کې به د استثنا دغه میت ختم شي نو بیا دغه سیمو کاروباریان، ولس او مشران صدرې لري. مشال لیډو سره دوی خبرې کړې دي. د سواد ضلع د هوټلونو د سازمان یو مشر حاجی زید خان وایي چې پاکستان جوړېدو وروسته دوی سره حکومت ځنې ژمنې کړې وې چې پکې د ټیکس نه لګول هم وو. دی وایي په دې اړه عدالت کې مقدمه هم روان را
تر څو پورې چې په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس د نفاذ خبره ده نو ماروزی حالات په هم په نظر کې ساتل غواړي. اول خبره خدای ده چې موږ په پاکستان کې په درې شرایطو باندې زمنګ واری سه منلو د قائد اعظم سره په اکتوبر 1946 کې چې دیپا او مور خارجه او کمیونیکیشن دا به د حکومت سره پاکستان سره او باقاعده اندرونی طور باندې د ریاست آزادي. بیا دا تاسو کا انډین ایکټ 1935 راوړی دا ریپ آرټیکل 311 کې دا باقاعده لیکلي چې دا قبایلی علاقې د پرنټیر سره لګېدلې دي او پرنس اسټیټ دا د برصغیر حصہ ده. نو چونکه موږ د برصغیر حصہ یو موږ د مخکې نه آزادي او ځان ریاستونه او انډیپندنت ایک هم په موږ باندې لاګو نه نو موږ چې استثنا غواړو نو اول خو داغه د معاهدو او داغه قانوني حیثیت آئینی حیثیت مطابق غواړو. دویم دا چې کله پاکستان کې موږ ادغام وشو موږ مزاحمت وکړو نو په 1973 پاین کې بیا یو دوه آرټیکل شامل شوې آرټیکل 244 او 47. په 244 کې د قبایلو ډیفینیشن شوی دی او په 247 کې دا لیکلي دي چې که پارلیمنت او صوبایي اسمبلی یو قانون ما پاس کړي نو دا په دې علاقو کې نه نافذ تر څو چې د گورنر د صدر په اپروول باندې او د ایلډر نه د منظورۍ نه وروسته یو نوټیفیکیشن وکي او هغه دلته نافذ شي. نو یو خو هغه آئینی ترمیم 15 چې وشو نو دا غیر آئینی و ځکه چې د آرټیکل 247 د کلاس 6 خلاپورزي شوې ده. پای کې باقاعده دا لیکلي چې کله دلته یو تبدیلی راځي یا یو قانون نافذ کیږي نو د ایلډر نه به اپروول لالي نو د ملکنډ ډیویژن د یو بچی نه هم چاته پوس نه دی کړی و. دې دغه ترمیم پتا دی کې په چې اسمبلی خپل میعاد هم ختمېدو 4-5 ورځې پاتې وي او دا ترمیم کړی یو خدا خبره ده او دغه آئینی ترمیم چې دی دا په سپریم کورٹ کې پاټه قومي جرګې چیلنج کړی دی او 7 اپریل پکې تاریخ اوس پکې بیا حکومت د جواب د پاره ټیم غوښته دی منګ آئینی او اخلاقی او قانوني او معاهدی چې زموږ رشید هغه مطابق منګ استثناء غواړو
نوموړی جاته وی چې دغه ژوند سربیره دلته چې کومه ترهګری تیره شوې اوس بیا روانه ده کوم پوځي عملیات تیر وختونو کې شوې اوس کیږي او نور کوم داسې حالات دي باید هغه په نظر کې وساتل شي
زګه په 1956 کې بیا د والی سوات د حکومت گورنر په منځ کې د صوبې د گورنر په منځ کې یو مائده شوې ده نو په هغه مائده کې هم دا لیکل شوې چې څه قوانین به پاکستان جوړي او څه ریاست جوړي خو دلته کې به د پاکستان ټیکسونه نه نافذ کیږي کم چې مختلف تحریکونو شورشونو دشگردی بدامنی ښکار دی اول د 1994 کې د سوپی محمد تحریک شروع شو هغه دلته کې امن خراب کو د دې معیشت ته نقصان ورسو د دې سیاحت ته نقصان ورسو دغه شان بیا د 2004 د فضل الله اف ام ریډیو او بیا 2008 پورې هغه دونه طاقتور شي چې حکومت ته بیا د هغې خلاف یو د اپریشن فیصله کولو نو یو رای حق اپریشن په 2008 کې وشو په اکتوبر کې د هغې نه وروسته بیا د رای راس اپریشن په 2009 کې وشو نو دغه خبرو نه وروسته اوس هم تر دې دمه پورې په مختلف علاقو کې خلک ټارګیټ کیږي بم دھماکی کیږي پروس کار منګا سپیران را وستل تل سپیران او آتش گاډو کې راغلیو پاغو باندې بلاس وکړل شو چاو کو بیا په 2022 کې وسوم دغه موجودګي دلته په غرونو کې شتا ما متابل او برګډیر بریفینګ راکاو نه غوي چې په مختلف علاقو کې د دې کیمپونه موجود دي نو دغه خلاف څه کاروایی نه کیږي خو دلته کې د امن صورتحال چې دغه ډیر زیات خراب دي
دغه ډول د قبایلي ضلعو تاجران وایي چې دوی خو شوخه د 50 کالو راسې د انساني بنیادي حقونو نه هم په هر کچه بې برخې پاتې کړی شوي دي ترهګري هم ده عملیات هم په لسګونو شوي دي تعلیم نشته روزګار نشته او بیا چې خوشه 10 کالو پورې اف سی آر غوندې قانون وو سیاست نه وو مقامي حکومتونه نه وو اسمبلو کې د دوی استازیتوب تر ډېره وخت نه وو او صوبه کې د ورګړېدو وروسته ورسره شوې ژمنې هم نه پوره کیږي نو په کوم بنیاد حکومت ټیکس واړي د باجوړ ضلع نه د سوداګرو د تاجرانو د اتحادیې مشر واجد علي شاه وایي چې په قابلي ضلعو کې نه تعلیمونه شته دي نه هغه شان روزګارونه نه کارخانې نه سرمایه کار راځي او نه دوی خپل روزګار ته څوک پرېږدي
خبره ده چې دا کله مونږ د پاټا چې کله زم کېدل نو زمونږ سره د سرتاج عزیز سفارش دا زمون سره کې خوشتلی شو او دا غي په تناظر کې زمون سره دا اګریمنت وکړل شو چې بهي تاسو با پری ټیک زون وي دا کم نومکه خدا ملکن ډیویژن اسم پری ټیک زون او دا کم ان ام ډی چې دی دا زمون چې کم ایکس پارټا چې دا به پری ټیک زون ني نو په دغه کې زمون سره دا معاهده وشولي او د پاکستان ریاست زمون سره دا ومنله چې تاسو پری ټیک زون وي اوسو د دې کمی تړي کې ورکې چاره کله یو ډیټ ورکی کله بل ډیټ ورکی خدای سي پريشر ډیولپ کی دا نشي کولای ځکه چې زمون فاټا کم ایکس پاټا چې دا سم سفر شوی دا د دهشتګردي په لهر کې او یو اوسم پکې دهشتګردي هغه یو ځګه دا پټ ملويستا نو دا هیڅ کړی نشي کېدای د دې خلاف مونږه څومره چې زمون تاجران رونه دي یا نور زمون چې کم پارلمنټیرین دي زمون چې کم سټیک هولډر دي دا اوسم مونږ کې نو دا اوسم قطین نه منو لہذا حکومت خو پټیم پټیم د لیکي ورکه چې او دا دي تاسو باندې موږ ټیکس لاګو کوو دا سوبر دي ټیکس پاور کوي خو دا د سواد کې د کم وخت نه چراغو سه کم هغه وخت کم اګریمنت شو او بار بار هغه ته د لیکي ورکول کیږي چې را تاسو به ټیکس ورکوي خو هغه مو صدا خبر نه مني هغه د تقریبا 45 55 سالو شو چې هغه و صدا خبر د ټیکس نه مني دا شانتي زمنګ پاټا موږ نه منو هیڅ کړو صدا خبر موږ نه منو نو سمندل ته تیار چې موږ به دې ولا ټیکس ورکو کودی چرتا دا پزور طلبی دا خبره کوي او مونږه پزور طلبی منی نو څنګه چې دلته یو دغه د جنگ یو میدان ته جوړ شوی دی نو دی بیا هغه پاټا د جنگ یو میدان جوړول غواړي ځکه چې دی خلک ډیر سفر شو په دشتګردی کې سفر شو هم ډیر سفر شو چې دی باندې دا بوجم په اوروارته لشي د پاسه د ټیکس نو دا ډیر یو بورا سر وکي خو ان شاء الله امید زمادار زمونږ ټول سټیک هولډر دي څومره زمونږ پارلمنټیرین دي نو هغه وسدې خبرو ته هیڅ کله تیار نه دي.
دا چې د سوداګرو د سازمان مشران چې دغه سوداګرو د حقونو او خېګړو لپاره حالې ځلې کوي صدرېج لري، نو د سرحد چیمبر او پاک افغان چیمبر اف کامرس غړي او پخوانی صدر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته وایي چې باید ټیکس ونه لګول شي، خو د دې ټیکس استثنا نه چې کوم خلک غلطه ګټه ترلاسه کوي د هغې مخنیوي حکومت لا پکله کا پکار دی، نو حکومت ته به ګټه هم وشي او دغلته کې روزګار کوونکو او ولس ته هم.
جی دا خو یو کال ایکسټینشن ورته ورکړو، نو هغه دې کال ختميږي او حکومت پروګرام داسې جوړ کړی دی، یو کمیټه جوړه کړې ده رانا سنا ولا صاحب او امیر مقام خان او بیا پکې FBR والا کسان دي، هغه میټینګونه روان کړی دي او زیات پروګرام هم داسې دی چې دا ختم کړي. مونږ وایو دا چې د دې حقیقت کې ډیره فائدہ د دې مراتو د انډستری ته چې کوم خاص کرے انسینټیوز حاصل وګنا دا غي قبایل خلکو ته او عوامو ته فائدہ نه ملو شوی، ځکه چې د دې کې داسې کسانونه چې هغه دلته کارخانه چلولې باقاعده تور باندې او خلکو ته روزګار ملو او علاقې ته اقتصادي پرمختګ ملو شوی، نو هغه غلط استعمال ډیر روانو د پنوم باندې مالونه راتل هغه بزیات شدي ان پروسس یعنی مانیفیکچرینګ باندې کې دا هغه رحم مال بخر سیدو، نو حکومت له دا پکار دي چې بجای دي چې دا ختم کی کنه چې دا ټیک کی او د دې میسیوز بند کی او دا چې د دلتا مانیفیکچرینګ انډستری چې دا د اوچلېږي فیکټرینه اوچلېږي غریب خلکو ته روزګار ملو شي خلک پکې خپل کار روزګارو کی، نو د له ها سره بجای دي چې یو سیز غلط استعمال نو هغه غلط استعمال به ختمه هغه شیخ او بندینه ختمه خو نه کنه، نو د دې ډیر غلط استعمال شو د په وجه باندې کبل خلکو ته د مراتو څخه خاص فائدہ رسیدل نه ده، نو په کار دادی چې دا فائدہ خلکو ته ورسی ځکه چې دا په پاکستان عین کې د علاقو ته اگزمشن حاصلو په پیل ورځ نه او چې کله دا امر شو نو دادی هغه چې دی هغه د اگزمشن چې کوم سای دی هغه د نوی قانون کې راغلی دی مرجر سره دا کنډیشن چې دا اگزمشن به رواني کنه، نو د دې کې ټایم لیمټ خو نه پخوا او نه اوس په کار دی، خو د دې میسیو سټاپ کول غواړي کله چې مخکې مراد وایي کې خو 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله نو کنه، دا حکومت چې دی د دې ختمول کو فرض ککینو دا بغیر قانوني وي او عدالت کې به دا دي ته مشکل وي چې بیا دا دي بچ کړی شي عدالت به اهم د دې دا بندول شې ختم کړي.
د سواد زید خان وای چې په هر ډول او پخله کې به دي مزاحمت کوي
بیا دلته کې سیلابونه رااله په 2010 کې په 2020 کې 21 کې، نو هغه چې څو زمونږ پرسټرکچر او زمونږ بلډینګونه هغه ټول ویړو، نو دلته کې د حکومت نه بین اقوامي ادارې د ملکن ډیویژن خصوصا د سواد سره هیڅ قسمه کومک نه دی کړی چې د هغې په وجه باندې خلک ځانه قرضې کړي دي خپل جیدادونه خرڅ کړي دي ځانو کاری خرڅ کړي ځانه کاروبار روان کړی دی. دلته کې انډسټریل پیزی بند نه ده، انډسٹری شته دو داسې چې یو سو د غوړو ملنه دي درګۍ ملکنډ پاغې کې او دلته په سواد کې خو دغه سیزن هم نشتی نو کارخانې نشتی، دلته کې تجارت په مقامی سطح ده بین الاقوامی امپورٹ ایکسپورٹ هم نشتی، او دلته کې خلق په ذاتی صحت باندې هغه پرچون کاروبار کوي او په دې حالاتو کې چې کله حالات خراب دي کله امن دشته کله حکومت بنگلہ انفراسٹرکچر د جوړی موږ ته دا خبره کیږي چې هرکه موږ به تاله سروړ اله جوړو چې موږ ته ډونر میلاو چې خیرات میلاو شي نو مالا خو روډونه په خیرات کې جوړی. بل اهم خبره دا ده چې ریاست چې موږ دلته کم انفراسٹرکچر جوړ کړی او کم سکولونه کالجونه جوړ کړیو 50 کال نه زیات د پاکستان دلته کې وشو د منګورې چې کم و سکولونه د ریاست د وخو د شل ډیر شو زرو آبادۍ لپاره نن هم اقو و سکولونه دي، نو په داسې حالاتو کې دلته د ټیکس نپاز انتهایی ظلم دی غیر قانوني دی اخلاقی جرم دے او دا عدیزے دا حالات و معروضی حالات و خلاف یو خوب امنگ دا غی مکمل مزاحمت کو کو حکومت شل پیریم دلتا ٹیکس ناپیس کو حصولی بے سنگا دلتا کی دا خلق ٹیکس ورکولو کا جوگا ندی قابل ندی نو منگ با قوم برا پاسو تجارتی دارے بم دا دی خلافی او ٹول ملکن ڈیویژن با برپور دا دی خلاف استجاج کو او دا اس قسم ٹیکس طرح کے پوری نمانو چا منگ دا دی جوگا شو چا او منگ ٹیکس ورکولے شو.
ولی هم پتی رو وقتونو کے دا وزیراعظم سلا کار امیر مقام بیا بیا ویلی چې دوی به هڅه کوي چې پخوانی فاټا او پاټا دراتونکو لا نور کلونو لپاره هم د ټیکس نه بچ وساتي او د پدې وجوهاتو کې دا خبره کړې و هغلته روزګارونه نشته دي تر هغه غره زپلی سیمه ده او تر هغه چې روزګارونه سرچینه پکې جاتې شوی نوي ټیکسونه پکې نه لګي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده.